ساده سهر لس بجه سوی ده ازادی راژیو ده ده ازادی راژیو ده ده ساد خبرونه مو خبری خبرونه ده پا ده خبرونه که ده افغانستان او سیمی پر حالاتو تاستا ده رستویو معلوماتو رپورتونه او خبرونه لرو ده ازادی راژیو خبریال هرات پا خپل رپورت که وای چه پا شندند و لسوالی که جگره روانه ده او ورسته پرمختګ په جګړه کې دا دی چې د ازادي راډیو خبریال د هرات د ولایتي شورا د یو غړي په حواله وایي چې په جنگ کې په همدي ډول ملکی کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. وروسته په خپرونه کې په دې اړه رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورني خبرونه واورئ. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر راتلونکي یو نیم کاله به جنوبي ولایتونو ته وارداتي برښنا ورسوي. نن د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه د پشلوره جام سیالیو کې خپلو کې سیالي کوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره وایي چې یو شمېر ایراني چارواکو د دې ادارې د یو متقاعد مامور رابرټ لیونسن په موندلو کې مرسته کړې ده. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلاني ویلي و چې د جګړې دوام او د وینو بهیدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلاني د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع نه ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي. د سولې عالي شورا وایي رسنۍ باید ډېر دقت وکړي او خبرې ناسمې خبرې نه کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر راتلونکي یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزید غځولو کار بشپړ سي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مزی به د 1500 کیلو ولټ برښنا د لیږد ظرفیت ولري.
شمال میایا از رای
دوی دا برښنا له شمال څخه د سالنګ له لارې کابل ته راځي. په کابل کې په دوو برخو ویشل کېږي چې یو برخه یې کندهار او بله هم د لوګر له لارې پکتیا ته رسېږي. ښاغلی دلاوري وایي دغه برښنا له ګاونډي ترکمنستان څخه واردېږي. افغانستان دا مهال له خپلو څلورو ګاونډیو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي. د افغانستان کابینه د دارلمان ماڼۍ د جوړولو پروژه تصویب کړه. د جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په غونډه کې په دې اړه د ښار جوړونې وزارت ته وړاندې سوې طرحه ومنله او دغه وزارت ته دنده وسپارله څو په دې اړه اقدام وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې کار په 50 پړاوونو کې د 6.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت بشپړېږي. د دارلمان ماڼۍ د کابل ښار یوه تاریخي ودانۍ ده چې د کورونی جګړو پر مهال سخته زیانمنه سوه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلوره نړیوال جام کې سره مخامخ سي. دا لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل سي. افغانستان د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شهزاد محمدي غوره لوبغاړی وپېژندل سو. له هانګ کانګ سره د نننۍ لوبې په اړه د ازادي راډیو ته وویل
هانګ کانګ لوبډله ته مونږ هلته کې ماتې ورکو انشاءالله. میچ ګټلو سره لکان نور هم راټیټ شوي دي، نو کوشش به کوو نور دواګانې ودوالو نه لرې دواګانې وکړي.
هانګ کانګ په دې نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. ایران د منځنی واټن دوه بالستیک توغندي تېره ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایراني رسنۍ وایي چې قدر توغندي د ایران له شماله وتوغول سول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1400 کیلومتره لرې و وویشت. فارس خبري اژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل شوي دي چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینو ماڼۍ ویاند جاشار نست وویل چې دوی دا مسله څاري.
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
د وی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپل هڅې درې برابرې کړو، څو د ایران مخاوني سوچي د توغندې پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی. موږ بندیزونه لګولای سو، یو شمیر ملک ولیدي. همدارس په دې برخه کې حد ټاکل سوی دی چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صادرې دی سي. موږ خپل شریکانو سره کار کولای سو چې د داسې صادراتو مخاوني سي چې پکې داسې څه وي. امریکای چارواکی وایي چې دوی د غوټو غندې پازماینه خبر وو او لخپل لوري همدارس د ملګر ملتونو لوري پر مناسب جواب غور کوي. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلی چې د امریکا د فدرالي د استخباراتو اداره اف بی آی وایي چې یو شمیر ایرانی چارواکو د دې ادارې د یو متقاعد مامور رابرت لیونسن په موندلو کې د مرستې هڅه کړې ده. رابرت لیونسن لشتر لشن نه کال مخکې د ایران په یو ټاپو وزمه کې لدرکه سوی دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې پرون وویل چې د امریکا او ایران د حکومتونو ترمنځ همکاري د خوشبینۍ وړ ده او هیله یې څرګنده کړه چې رابرت لیونسن له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. سپینه ماڼۍ پر ایران غږ کړی چې د لیونسن په موندلو کې مرسته وکړي. د ایران د دواړو حکومتونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر اساس د لیونسن په مسله کې د مرستې ژمنه کړې ده. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش یو قمندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو تیرونی ګمان کوي چې په هوایي حمله کې به وشل سوی وي یوازې ټپي سوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مقر په لندن کې دی د حمله په سیمه کې د خپلو څارونکو په حواله وایي چې عمر الشیشانی د امریکا په هوایي حمله کې په شدت زخمي دی خو په رقه ښار کې روغتون ته لېږدول سوی دی. د دې د مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې الشیشانی د سوریې له حسکه شاره په رقه کې روغتون ته لېږدول سوی دی او هلته یو بل وسلوال ډاکټر چې په اصل کې د اروپا د درملنه کړې ده. د امریکا سی ان ان تلویزیون ویلي چې په سوریې کې فعالان باور لري چې نوموړی زخمي سوی او روغتون ته رسېدلی دی. الشیشانی په خټه د ګرجستان له چچینیا څخه دی. د اصلي نوم ترخان تیمور ازوفچ باتریف شفتلی دی او د ګرجستان په بانکسی سیمه کې زیږیدلی دی. امریکایي او عراقي چارواکي وایي په ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس تیره میاشت د عراق په شمال کې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د کیمیایي وسلو مهار نیولی دی. عراقي چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې سلیمان داود الافري چې د صدام حسین په پوځ کې وو او د کیمیایي او بیولوژیکي وسلو په اړه زده کړې کړې دي. الافري لشتر لشه 50 کلن دی او د کیمیایي وسلو د جوړولو لپاره د داعش د هڅو مشري کوله. د امریکا ان بی سي تلویزیون وایي چې الافري نیول سوی او چارواکو د فرانسې خبري اجنس ته د خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه د نیول سوي وګړي نوم نه دی اعلان کړی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې له مخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په ښارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي. د دې قانون له مخې مظاهره چانو باید تر مظاهرې لشتر لشه لس ورځې مخکې خپله اجازه اخیستې وي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ازادي رادیو د ساعت د سهار لس بجې او اته دقیقې سوې. د ازادي رادیو درنور دونکو په دې خبرونه کې به ورسته د هرات په شیندن ولسوالۍ کې د رواني نشتې واورېده وسوالو طالبانو دوه ډلو ترمنځ په شیندن کې جګړه روانه ده. د هرات د ولایتي شورا یو غړي په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په جګړه کې ملکی کسان په همدې ډول وژل شوي دي. د ننګرهار په یو رپورت کې واورې چې حکومت په ننګرهار کې خلکو ته وسلې ورویشي او په ننګرهار کې د ولسی پاتون کوونکو د پیاوړي کولو هڅې روانې دي ترڅو د خپلو سیمو دفاع وکړي. په پکتیکا کې به د نیالګیو د کرلو له نوې کمپاین خبر سي. په دې خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، د عدالت په لټه کې او حقیقت څه دی. د په خبرونو کې مو واوریدل چې په هرات کې په شینډنډ ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ پیل شوې ده. له تیرو دریو راهیسې په سیمه کې جنګ روان و. خو د ازادي راډیو خبریال نن سهار له هراته په خپل رپورټ کې وویل چې جګړه اوس هغومره شدت نه لري لکه څومره چې په پرون او وړمه ورځ کې لیدل شوی و. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا اوس را سره په سټډیو کې دی. لودین صاحب، تاسې په دې اړه څو نور وروستي معلومات لرئ؟
ډېره مننه فرشته جانه، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، په د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له دریو ورځو راهیسې د طالبانو د دوو ډلو ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه جګړه د دغو دواړو ډلو د دوو قمندانانو، چې د ملا منصور لخوا یې مشري ملا عبدالصمد کوي او د ملا رسول لخوا یې مشري ننګیالي په نوم یو کس ده، د دغو دواړو قمندانانو د پلویانو ترمنځ نښته شوې. او د هرات چارواکي وایي چې په دغه درې ورځنۍ جګړه کې 150 کسان د دواړو خواوو ټپیان شوي او وژل شوي دي. د هرات د والي ویان فرهاد ازادي راډیو ته دغه جګړه تایید کړې، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. خو په ورته وخت کې د هرات د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې یو مسؤل مهدي حدید یا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په روانه جګړه کې د ملا اختر محمد رسول نږدې 100 کسان وژل شوي او ټپیان شوي، او د ملا رسول ډلې ته هم د 50 شاوخوا کې مرګ ژوبله اوښته ده. خو باید وایم چې خپل ملا سمد چې ځان د ملا رسول د طالبانو استاد هلته معرفي کوي، د څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په یو ډول سره هڅه کوي چې د ملا رسول د طالبانو پلوي وکړي او د هغوی د ترڅنګ ولاړ دی او د ملا اختر محمد منصور طالبان ځپي. نو جګړه روانه ده. تر اوسه په دلته موږ هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو نظر راوخلو، خو تر اوسه نه توانېدلې. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې اړه معلومات راټول کړي او وروسته له رسنیو سره شریک کړي. نو دا جګړې څه نوې نه دي د دغو دواړو ډلو ترمنځ. له دې وړاندې هم د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې ورته حمله شوې وې. په زابل او غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دوو ډلو طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول شوي وو. خو یو مسله دلته دا ده چې په دې وروستیو کې حکومت هم هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ځینو کارپوهانو او د نظر خاوندانو دغه راز ملي شورا غړو چې دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، دوی وایي چې اوسنی وضعیت چې د طالبانو ترمنځ زیاده د افغانستان په ګټه او دغه راز د افغانستان د سولې په ګټه نه ده. دوی وایي که طالبان څومره سره ویشلي وي، هماغومره به د سولې په میز د دوی راټولول ممکن وي، ناممکن وي. دوی وایي چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره باید طالبان هم سره همغږي وسي، او حکومت ته به هم د سولې لپاره د طالبانو د ادرس پیدا کول یو اسانه موضوع وي.
مخکې مو له شاپور صابر سره په هرات کې زموږ له خبریال سره خبرې وکړې، او دوی وویل چې په هرات کې د ولایتي شورا یو غړي ورته ویلي دي چې په دغه جګړه کې ملکي کسان په همدې ډول وژل شوي دي. په دې باره کې تاسو څه معلومات لرئ؟
موږ چې دا موضوع دلته شریک کړل، د چارواکو سره دوی تر اوسه هیڅ تبصره نه کوي. خو د هرات چارواکو دومره ویلي چې دوی دغه جګړه څاري، او دا هم ویلي که چیرې دوی پوه شي چې په دې جګړه کې ملکی کسانو ته تلفات اوړي، نو دوی بیا په هغه محل مداخله هم کوي په جګړه کې. نو د دوی له خبرو داسې ښکاري چې تر اوسه دا جګړه د دواړو ډلو ترمنځ روانه ده. خو ملکی کسانو ته تلفات طبیعي خبره، ځکه چې په زیرکو سیمه کې د هستوګنې سیمه ده، هلته چې د دې ډلو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده او ډزې تبادله کیږي، طبیعي خبره ده چې ملکیان به هم پکې وژل کیږي. او په دې وروستیو کې د یونما پر لپسې راپورونو هم وښوده چې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکیان او په تیره بیا ښځې او ماشومان دي.
ډیره زیاته مننه اسدالله الدین. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په شینډنډ کې د روانې جګړې په اړه زما د همکار اسدالله الدین معلومات واوریدل. د ازادي راډیو بل خبریال له هراته په خپل رپورټ کې وایي چې په دغه سیمه کې چې جګړه روانه ده، خلک چې شاوخوا اوسېدل هڅه کړې ده چې امن سیمو ته ځان نوبس، یعنې د جنګ تر پیل ډېر خلک وتلي هم و. نو د ملکي تلفاتو خبر را رسېدلی، په دې اړه به هڅه کوو چې له چارواکو سره خبرې وکړو، او د جګړې د نورو جزئیاتو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړو.
راپورونه، مرکې، او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
رپورټونه وایي چې پرون په متحده عربي اماراتو کې د شدید باران او ورسره توپان له امله سیلونه راغلل او د متحده عربي اماراتو چارواکي مجبور شول چې ښوونځي وتړي او خلکو ته سپارښتنه وکړي چې له خپلو کورونو دې د باندې نه راوځي. وایي پرون شپه هم باران ورید او تالنده وه، شدید تالنده وه. په دوبۍ کې پرون مازدیګر خواته سخت سیلونه راغلي وو. که تاسې په متحده عربي اماراتو کې یاست او ازادي راډیو اورئ نو تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راوستوئ او ووایاست چې تاسې ته په دغه حالت کې څه تاوان رسېدلی او د سترګو لیدلی حال مو څه. افغان ځواکونه وایي چې د ننګرهار په اوسیدونکو باندې وسلې ویشتي چې خپل کلي او خپلې سیمې په خپله وساتي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې له داعش سره تړلو وسلوالو کسانو د بی امنیتي جوړه کړې وه او د ځینې سیمو تر تصفیه او په سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته داسې پریکړه سوې ده چې د سیمې پاڅون کوونکو ته وسلې ورکړل سي تر څو هغو سیمو ته چې له داعش څخه پاکې سوي دي بېرته د وسلوالو د ورتګ مخنیوی وکړي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاڅون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسي پاڅون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاڅونه د حکومت د ملاتړ په اړه وویل. هو، د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته سوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاڅېدلي دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د عیاشۍ مرسته ورسره کوي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاڅون برخه یو شمېر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمېر سلګونه شي او وایي چې دا شمېر تغیر کوي. دا شمیر تغیر کوي، کله اوه سوه سي، کله اته سوه سي او کله پنځه سوه سي. دا پاڅونونه د خلکو لخوا دي نو ځکه تغیر کوي. څوک نسي ویلای چې دوی اوه نیم سوه دي که اوه سوه دي او که اته سوه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنګي وایي چې په ولسي پاڅونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په اتلسو امنیتي پوستو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، چراګام او د بالا ولسوالیو له تصفیه وروسته پولیس او د ولسی پاڅون ځواکونه په دغو سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
د ازادي راډیو په نن ماښام زرو بجو پورې اوري په بجو بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلوي. د افغانستان د حکومت یو لوړرتبه چارواکی یو اربیا پر وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې د افغانستان حکومت سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي او وایي چې که دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو باید د سولې خبرې وکړي. دغه افغان چارواکي ویلي دي چې که داسې ونه شي نو د وسلوالو پر ضد جګړه به دوام لري. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه رپورټ لري.
محمد محقق وویل که طالبان افغانان دي او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري، پریکړه د خلکو ته وسپاري او د آزادو ټاکنو له لارې د سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافې وهي هو اوس د راشي واک د خلکو ته وسپاري، هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی. دوی د تصمیم ونیسي، ټاکنې د ترسره کړي، دوی د هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد ماخخ چې د عبدالری مزاری د مرګ د یوشتم کال یاد غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې. په غونډه کې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي، خو باعزته سوله غواړي او هغه سوله غواړي چې پکې اساسي قانون رعایت شي او 15 کلن لاسته راوړنې حفظ شي. هغه وویل که مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، دوی به ورته ښه راغلاست وایي او که نه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حملو سره له منځه یوړل شي. خو په عین وخت کې یې وویل د سولې عالي شورا مشر یو بې ځایه بانګ یا غږ پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې یې جګړه ناجایزه وبلله. هغه وویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایزه ده. د سولې عالي شورا مشر یو بې ځایه بانګ ترسره کړ. هغه وویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایزه ده، ګواکې هغه به پوه نه وه، خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچیانو وینه تویوي جګړه جایزه ده. دا په داس حال کې دا چې په کراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسوالو په وړاندې دوه ګونې تګلاره غوره کړې ده، کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامي ځپلو ګواښلی دي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا اعلامیه خپره کړې ده او په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغې شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي او ځینې مطبوعاتي ادارو د ده خبرې ناسمې خپرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبریال داوود تپان له پکتیا په رپورټ کې وایي چې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د دغه ولایت د کرنې ریاست هغه نیالګي چې باید په ولسوالیو کې پر خلکو ویشل سوي او کرل سوي وای، د ولایتي شورا د ځینې وکیلانو لخوا په بازار کې پلورل شوي دي. د دې خبرې نور جزئیات به د داوود تپان په رپورټ کې واوري.
په پکتیا کې د کرنې رئیس ذبیح‌الله سنځای وایي سږ کال یې د خلکو د غوښتنو پر اساس د نیالګیو نیحالولو یو منظم جدول جوړ کړی. ولایت مقام او وزارت ته کاپیانې سپارلې او له دوی سره هم موجود دی.
هم دقیقه نشم ویلی چې هر ولسوالۍ سهمیه معلومه ده، جدول په اساس باندې معلومه ده، دغه قطعا دروغ هم نه جوړیږي. جدول معلوم ده، دیوالی صاحب سره هم په لاس کې ورسره ده، موږ خپل مرکزي ادارې ته هم خبر ورکړ، په اداره کې موجوده چې کوم ولسوالۍ څومره سهم کوم نوه نیالګي موږ چاته ورکړي او څنګه دي، تسلیمي هم د هیئتانو سره موجوده.
نوموړی دا هم وایي د دوو ولسوالۍ احمدخیل او ځاځیاریوب نیالګي له ده څخه د ولایتي شورا وکیل سردار ملنګ زوی د وسلوالو په زور وړي دي. او په خبره د احمدخیل ولسوالۍ د کرنې د ترویج مدیر د معلوماتو له مخې چې وکیل وړي نیالګي دوی ته نه دي رسېدلي.
دا که زه ووایم چې دلته دغه مشکل به حد ډېر زیات و، د دوی ډېر عجله لرله چې موږ ته یې راکړي او عجلې په څنګ کې دوی لاړه پرته دي چې موږ سره مشوره وکړي، نیالګي د ګودام نه خپل بار کړې وړه، نه تنها د موږ غوښتنو ته یې غوږ ونیول او د موږ مسؤلیتو او دندو ته یې غوږ ونیول او نیالګي بار کړې وړه. د پلورلو به زه څه نه وایم، د موږ کارکوونکي چې احمدخیل ولسوالۍ نه راغلی و هغه وویل چې د موږ نیالګي چې تاسو خلکو ته په وخت کې ورکړي دي په بازارو کې او په شخصي حجرو او جوماتو کې کېنول شوی، ولسوالۍ سهم ته موږ ته نه دي راوړل شوي، نو بنا هغه دوی هغه غلط تعبیر کړی دی، اکسان تعبیر کړی دی، یا پلورل شوی دی یا کېنول شوی.
دا خبره چې د ځینو ولسوالیو سهم د ولایتي شورا وکیل سردار ملنګ زوی په زور وړی دی، د پکتیا ولایتي شورا ځینې نور وکیلان هم تاییدوي، وایي چې د دې ډول زورواکیو مخه دې ډب شي او اداره دې دغه خلک وپلټي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری
د سرکرم د ولسوالۍ د زراعت ترویج مدیر زنګ ولی و چې د موږ سهمیه نور وکیلانو په زور باسره ده وړې ده، واقعا دغه عمل موږ غندو د دې په خاطر باندې چې باید نور د زورواکیو چور کولو د کلوپ ماتولو په مسله پای ته ورسیږي. او موږ غواړو د رئیس زراعت نه ولایت مقام نه هغه چا څه بده کې غیر قانوني کار کړی هغه باید پښتنه وسی.
دا ګردیز ښار او ځینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی لپاره د زراعت ریاست لخوا ځانګړي شوي نیالګي چې باید په وړیا ډول دوی ته ورکړل شوي وایي په ښار او ولسوالیو کې پلورل کیږي. دغه تورونه چې سردار ملنګ زوی په زور له کرنې ریاست څخه نیالګي وړي او بیا په بازار کې پلورل کیږي، نوموړی نه مني، وایي چې د کرنې ریاست رئیس ذبیح‌الله سنځي پرې نیالګي پلورلي او د وړي دي. نوموړی دا هم وایي چې د احمدخیل او ځاځیاریو ولسوالیو سهم یې نه دی وړی او نه زراعت ریاست کوم ثبوت لري چې د دغه نیالګي په زور وړي او بیا په بازار کې پلورلی دي. د چارو کتونکو او مدني فعالان له ولایتي او مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې د وکیل او زراعت رئیس ترمنځ دغه قضیه په ښه ډول وڅېړي او بیا ولس ته روښانه کړي چې نیالګي څه شوي او په کوم لور وړل شوي دي. دا جنجال په داسې مال راپورته کیږي چې د پکتیا ولایتي ادارې د روانې میاشتې په نیمایي کې ژمنه وکړه چې سږ به ټوله پکتیا کې د سرسبزۍ لپاره 1500 مسمر او غیر مسمر نیالګي نیالوي چې ډېره برخه یې باغونه جوړوي.
خبریاست ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسني مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي مادې تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودرو ته ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګرد اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6 لک ځلې زیات ژوول کوي.
د ایران پاوچ پرون دوه توغندي وازمویل چې د منځني واټن وشتون کې دی او د امریکا متحده ایالاتې په غوسه کړی دی. امریکا ویلي چې دوی د ایران د راکټي ازموینې په اړه څېړنې کوي او د اړتیا په صورت کې باید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاده کړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک څو توغندي د دې سربیره وازمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله واله ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د ویشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده اسنا خبری آژانس ته وویل چې دا توغندي د 2000 کیلومتر هدف لپاره جوړ شوی دی. طبیعتا هر څومره چې زموږ دشمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دشمنانو په وړاندې زیاتیږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیاتې شي او ورځ تر بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له ازموینې مخکې له مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل له خپل لوري څرګند کړي او څه ډول غبرګون ملګري ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې ازموینې د ملګرو ملتو له پریکړه لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران له لوري د منځني واټن توغندیو د ازموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوي توغندي د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا 1000 کیلومتره ده. په منځني ختیځ کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایرانی چارواکو خبرې جدي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان پردیس د هلمند سنگین ولسوالۍ خلی کې چدلته په سنگین کې ډیر شایسته باران روان دی. باران اوري او درانه سیلابونه راغلي دي. بل اوریدونکو، له غزنی څخه لیکي محمود روشن صاحب چې دلته هم باران اوري نن په غزنی کې. او د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو عبدالغفار تقوا صاحب د باران د څاڅکو په شان سلامونه وایم لیکي او وایي چې ما تاسو ته دا چې د کومې سیمې څخه پیغام راستولی نه لوستل کیږي. د افغان بیسیم په ټلیفونونو کې چې تاسو کله پیغامونه راستوي نو لطفا دغه خپل په ټلیفون کې د پښتو لیکدود څخه کار اخلي، د پښتو فون څخه کار اخلي، ځکه کله چې دا پیغامونه راسي بیا دلته هغه سم نسي لوستل کېدای. د ازادي راډیو نور اوریدونکو هم خورا زیات پیغامونه راستولي دي. دا خبره تر دې سوې ده چې په متحده عربي اماراتو کې پرون شدید باران سوی او سخت توپان راغلی، دوکانونه بند سوي دي او شوونځي رخصت سوي دي خلکو ته سپارښتنه سوي ده چې له کورو دي نه وځي او په دوبۍ کې چې افغانان ډېر کاروبار لري پرون مازدیګر خواته سیل راغلی و یو اوریدونکی خالد احمد رحیمزاده له هراته لیکي چې دلته د طالبانو په شنډن کې د طالبانو جګړه ډېره شدیده نه ده په ګرش کې د ازادي راډیو یو اوریدونکی لیکي چې دلته جنگ روان دی او یو بل اوریدونکی لیکي چې محمود روشن صاحب لیکي چې ولې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام لوبو کې برخه نه اخلي دا خبره به وروسته در سره کوو د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په ناګپور کې د هند په ناګپور کې مسابقه لري ډیرو اوریدونکو د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه پوښتنې کړې دي د افغانستان د کرکټ ټیم به نن د کابل په وخت ماښام په شپږنیمو بجو لوبه پیلوي نو د ازادي راډیو اوري په خبرونو کې وروسته په دې اړه تفصیلي معلومات درته وړاندې کوو له تاسې ټولو دوستانو مننه چې د افغان بیسیم په ټلیفونونو مو ازادي راډیو ته پیغامونه راستولی دي او زحمت مو ایستلی د ازادي راډیو خپرونه به تر یوولسو بجو وي دا خپرونه اوس به قسیم سولمال د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د افغانستان برښنا شرکت وایي تر راتلونکي یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزید غځولو کار بشپړ سي دغه شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه مزید به د 1500 کیلو ولټ برښنا د لیږد ظرفیت ولري چې له ګاونډي ترکمنستان څخه واردېږي د افغانستان کابینه د دارلمان مانی د جوړولو پروژه تصویب کړه د جمهوریت ریاست د خبرپانی لمخي تمکیږي دغه مانی په 15 پړاوونو کې د 14.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت جوړه سي نن د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه په شلوره نړیوال جام کې خپلو کې سیالي کوي دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 14.5 بجو د هند په ناګپور ښار کې کیږي ایران د منځنی واټن دوه بالستیک توغندې تیر ورځ وازمایل تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې اورس مخ کې د ورته ازموینو لپاره کړی وو د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره اف بی آی وایي چې یو شمېر ایراني چارواکو د دې ادارې د یو متقاعد مامور رابرټ لیونسن په موندل کې د امبرسي هڅه کړې ده په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت یادایش او قومندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو تیرونې ګمان کوي چې په هوایي حمله کې به وشل سوی وي یوازې ټپی دی او امریکایي او عراقي چارواکي وایي چې ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس تیره میاشت د عراق په شمال کې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایش د کیمیاوي وسلو مهار نیولی دی
ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د انصاف په لټه کې یو حقیقت څه دی دوه اونیس پروګرامونه درته لرو خو تر هغه مخکې به صالح محمد صالح ته وار ورکړو چې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تفصیلي لوستي دي او جزئیات وړاندې کوي
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل تازه غنې کې د افغانستان په اړه مطلب خبر کړی چې سرلیک کړي په داسل کې چې وسلول طالبان افغانستان ته ګواښ پیښوي هلمند رود لا هم د تسکین سرچینه ده د ورځپاڼې خبریال چې پورستوي کې هلمند ته تللی او له دوو افغان استادانو سره یې د هلمند رود پر غاړه میان خوړلی لیکي دغه کسان چې کله د هلمند رود غاړې ته ورسېدل چې اوبه یې په خاموشۍ سره بهېدلې خپل پټوانې وغوړول او په څو شیبو کې چای تیارې سوې لیکوال وروسته له دغو کسانو سره د کبانو پخولو یو رستوران ته چې له مرکز لشکرګاه بهر د سیند پر غاړه پروت دی ځي د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند نن سبا د وسلولو طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي څلور لسیزې مخکې په کوچنۍ امریکا مشهور وو د تینس میدانونه او شایسته رستورانتونه پکې وه چې افغانان او بهرنیان ورتلل هلته کورونه هم د هلمند رود پر غاړه د امریکا په څیر جوړ سوي وه په لیکنه کې راغلی د لمر پرېوتو په وخت کې به هغه کسان چې په دغو کورونو کې اوسېدل خپلو چمنونو ته وتل چې په سیند کې د لمر د زرینو وړانګو ننداره وکړي د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هغو استادانو چې د ورځپاڼې له خبریال سره په میله وتلي وه د شعرونو لوستل پیل کړل او دوی د تیر وخت یادونه هم په ذهن کې ژوندي ساتلې وه یو استاد په حسرت سره خبرې وکړې او وی ویل چې هیلمند دی یو بیا د هلمند پخوانی تصویر وویني چې یو وخت د افغانستان یو پرمختللی او مدرن ښار وو د بریتانیا چاپ ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: افغان پناه غوښتونکي د اروپا د بیرونکي خوب له کبله بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. په مطلب کې افغانستان ته د هغو زرو پناه غوښتونکو افغانانو د طالبانو ستنېدو ته اشاره شوې چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یې له دې شعار سره هرکلی وسو: هیواد ته ښه راغلاست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه د هغو 178,000 افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې د تیر میلادي کال په جریان کې اروپا ته رسېدلي دا شمېر کم دی، خو یوازې افغانان نه بلکې د عراق او سوریه پناه غوښتونکي هم په اروپا کې پر خپله استوګنه غور کوي. ټایمز لیکي د غفور په نوم یو افغان پناه غوښتونکی چې جرمني ته د تګ لپاره یې 5,000 پاونډ مصرف کړي اوس د خپل تصمیم په اړه زړه نازړه دی. ورځپاڼې لیکي چې د ورځې 3,000 افغانان له خپل هېواده وځي، خو د دوی اکثریت په ایران کې نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د ټایمز ورځپاڼې په حواله تر 5,000 زیات افغانان یا په خپله خوښه یا هم د فشار له کبله له ایرانه وتلي او افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي اروپا ته د تګ لپاره د افغانانو تر ټولو ستړی سفر د ایران او ترکیې ترمنځ پر لاره تګ دی، خو دوی چې ځانونه اروپا ته رسوي ستونزې نه ختمیږي، بلکې اصلي ستونزې هغه وخت پیلیږي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې یو حقیقت څه دی؟ د هند حکومت له افغانستان سره په پراختیایي پروژو کې د دوه نوي کوچنیو پروګرامونو د عملي کولو سندونه لاسلیک کړل. په کابل کې د هند سفیر پرون د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال د ټولو رغونکو پروژو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله دغه سندونه ورسره لاسلیک کړل او ویل چې د دې پروګرامونو له عملي کېدو سره به د هغوی په سیمه کې د هغوی اوږدمهالي اغېز ته هم پام وشي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هند په پام کې لري د افغانستان په هغو ولایتونو کې 2 نوي کوچنۍ پراختیایي پروژې عملي کړي چې په تیرو کلونو کې له نړیوالو مرستو کم برخمن شوي دي. په کابل کې د هند سفیر منفرید وورا د چهارشنبه پر ورځ د دغه پروژو له عملي کوونکو ادارو وغوښتل چې په لنډ مهال کې د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره کوشش وکړي. د یوې کوچنۍ پراختیایي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوي دي. زه له ټولو عملي کوونکو ادارو غواړم چې خپله ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغېزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملي کړی سو. دغه پروژې 9.4 میلیونه ډالر ارزښت لري چې تر ډېره تمرکز په چټکه توګه پر اغېزمنو کارونو باندې دی. دا پروژې د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، کرنې، د کلیو پراختیا، فوایدامې، اوبو او انرژۍ، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، روغتیا او کډوالو چارو وزارتونو او دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او بدني روزنې د ریاست لخوا عمل کیږي. د هند سفیر همداراز ویل تمه کیږي په نږدې راتلونکي کې د 25 میلیونه ډالر په ارزښت د 8 نورو پراختیایي پروژو کار هم بشپړ او په افغانستان کې عملي سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې دغه هیواد به تر 2020 میلادي کاله له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د چهارشنبه پر ورځ همدغه غونډې ته وویل د دغو پراختیایي پروژو په عملي کېدو کې باید د هغو اوږدمهاله اغېز ته پام وسي. دوی وایي دې ته په کتو چې له دغو مرستو څخه د پراختیایي لومړیتوبونو پر اساس ګټه اخیستل کېږي، دا ډېره مهمه ده چې د مربوطه ادارو لخوا یې په تشخیص او عملي کېدو کې اوږدمهاله اغېز په پام کې ونیول سي. هند له 2000 لومړۍ میلادي کال را په دې خوا په بنسټیزو برخو، روغتیا، ښوونې او روزنې، کرنې او داسې نورو برخو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. د سلما د اوبو بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ، له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر جوړول له افغانستان سره د هند مرستو سترې بیلګې دي.
د ازادي راډیو خبرونې تاسې اورئ. نن ماښام تر 2 بجو پورې به موږ خبرونې کوو. تر هغه وروسته بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوای
کوتی ازری په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پتی ور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیل مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ دوستانو نن چې د خبرونه تاسو اورئ د سی شنبه ورځ د مارچ د اتمې نیټې د خزو د نړیوالې ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به له دغه ورځ څخه تیره شي خو په هر حال موږ خپلو درنو خویندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیوالې ورځې مبارکي وایو او نن په دغه خبرونه کې د یوې خورکۍ ستونزه چې په پروان ولایت کې اوسیږي د دوی د تعلیم ستونزه هم راخیستې ده چې د تعلیم په وړاندې ځینې خنډونه دي دغه د دوی ستونزه به واورو تر هغې ورو سبب یا همدغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخې ته کېږدو چې هغوی په اړه څه وایي مهربانی وکړئ ستاسې ستونزه څه ده خورکۍ
زما مشکل خو دا دی چې څو کاله البته دلته زمونږ په سیمه کې خو هلته طالبان نه وو خو ما سره البته د مکتب د درسونو په خاطر باندې ما غوښتل چې زه باید چې درس ووایم خو دلته ښوونځي نه وو زمونږ اقتصاد هم بیخي د حده زیات البته ضعیفه وو او چې ما د ترې جنکۍ البته کابل کې وې هغه دي چې هلته مکتب ویلې په ما تنده چې احساس پیدا شو چې زه هم باید چې من چې هر رقم کېږي مکتب ووایم همداسې هله 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 ده خو د شپو ورځو کې البته څه کم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بې قطعه سره مکتب نه شم ویلی دا د افغانستان ستونزې دي کته چاودنې او دا خلکو دا زما د تره جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړه سږ کال زما د تره لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بیخي خو نشم کولی چې مکتب ووایم زما د حکومت نه فقط دا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم د دغه په خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځی لوستی دی
تنه شه محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی خو ما د تره مې معلم وو کله چې زه کوچنی یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه بیا کله چې زه لویه شوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی خو زه اوس په ځان باندې مطمئن یم چې د یولسم صنف امتحان یا دولسم صنف امتحان به ورکړی شم په دغه ځای کې د هېڅ جلې سره داسې احساس به نه پیدا کېږي چې ښوونځی ولولي ولې ما سره شته په دې چې ما د تره جنکۍ په کابل کې وي هغوی دې به ما ته ډېر په دې باره کښې زور راښوده چې بس مونږ درسونه وایي ته هلته بې سواده ناسته د همدې په خاطر ما ته احساس پیدا شو چې زه باید چې حکمان مکتب ووایم
تاسو څو کلن یې اوس
مور و پلار خو د ما تاریخ نه دی وهلی خو زه چې فکر کوم نولس شلو کلو شاوخوا کښې
سمه ده خورکۍ انشاءالله چې ستاسو مشکل مونږ د چارواکو سره شریکوو هیله من یم چې د حل لار ورته پیدا شي
د انصاف په لټه کې
دوستانو د لیلا ستونزه مو د پوهنې وزارت د ویان ښاغلي مجیب میرداد مخې ته کېښودله ښاغلي میرداد یې په اړه راته وویل
زه په دې هکله داسې وایم چې هغه کسان چې په دوی منطقه کې جنګ روانه ده جګړه روانه ده او دوی ښوونځي ته تللی نه شي دوی کولای شي چې بل ولایت ته که بل ولایت ته ځي دوی کولای شي چې هلته په ښوونځیو کې شامل شي او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی
بله مرداد صاحب که دوی کابل ته راشي ستاسې مرسته به ورسره څه وي یا دلته کولی شي چې دوی خپل تعلیم مخته بوځي یوه ستونزه چې د هغوی دا ده چې مثلا کورنۍ د دوی هلته دېره ده او دلته داسې د استوګنې ځای نه لري که دوی کابل ته راشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د هواري برخه کې به د پوهنې وزارت څه وکړي
خو د دوی د تحصیلو په هکله داسې ویلی شم چې هیڅ مشکل نشته کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراشی مونجا هوی سر همکاری کوله شو دوی کوله شو چی پیام مکتب که شامل شو او خپل درسو تا دوام ورکی خود استوګنځای په اکله د الکانو د پاره لیږي شته په مکاتبو کې په شونځایو کې.
مننه مرزا صاحب، د خورکی کولای شي چې کابل ته راشي تاسو سره د نږدې نه وګوري او دغه ستونزه تاسو لوړو مقامات ته ورسوي؟
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مونږ سره مطرح کړي او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لاره پیدا کړو.
بله مرداد صاحب، په نن سبا په افغانستان کې په دغه ناامنو سیمو کې څومره دغسې نورې خویندې به وي چې دغه ورته ستونزه لري او د ښوونځي او د تعلیم نه لرې پاتې دي؟
یو واضحه خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جنگ جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي. متاسفانه تر هغه وخته پورې چې جګړه روانه ده په دې مناطقو کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي. نو دا مسئله یو ملي مشکل ده او دا د سولې او د جګړې د سرنوشت پیدا اړه لري. کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي او کله چې جنگ پیلځای کې روانه شي نو هلته مکاتب به تلل کیږي.
بله مردا صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت باندې دغو خویندو ته دغو مېرمنو ته تاسې څه پیغام ورکولی شئ چې د دوی د سبق په برخه کې دوی مکتبونه تړل شوي؟
دا زموږ یو دیني فریضه هم ده د زده کړو او مونږ هغوی ته دا ویلی شو چې مونږ هغوی سره یو او هر امکانات چې د وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي. دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آینده د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله. د خبرونه کوربه اجمل تورمال مو پلوه بخون کې خدای سپاري په دې هیله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لار پیدا کړی وي او کوشش مو هم همدارې چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي دا واري په برخه کې اقدام وکړي. تر بل خبرونه مو پلوه بخون کې خدای سپارم خوونه ولرای. خو په تلوتلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992 نوی درویشت.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونی په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، د لومړی پښتنې په توګه غواړم دا پښتمه چې په هلمند کې وروستي حالات څنګه دي؟ جنگ تر کوم حده پر رسیدلی دی؟ ځکه داسې راپورونه موجود دي چې هلته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلک توپ او ټانک ته عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډیر څمونه لري. غلچتی عملیات، اپراتیفي عملیات، په عمده مخالفینو کې کار کول، ټانګ او توپک او تیاره هغه وسیله ده چې ټولې وسیلې عملیاتو کې ناکامه شي بیا نو اخرنۍ وسیله توپ او ټانګ دی چې درې وسیلې څخه تر اوسه پورې موږ خورا لږ استفاده کړې ده. په ډېرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانګ او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حتې اولیت بخښنو ته ورکړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې، د مدني فعالانو، د ولس په کومک باندې، د مخالفینو په منځ دا ځین حاکم کو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده، پردی ملت تعمیل شوې ده، او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي، وایي چې طالبانو په خپلو ځایونو کې په حساب موضع نیولې ده. دوی ماسې دې ته ګوري چې هوا یو څه سرګرمه سي، دوی به لا هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړي او خپلو جنګو ته زور به ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر هغه اندازې پر چې تاسو مخکې وویل جدي حالات په جدي فکر نه کوي چې اوس یې په آینده کې یا د اوس لپاره؟
د هلمند هوا اوس هم ګرم ده. کچیری د هوا د ګرمښت په لحاظ خلک فکر کوي اوس هم د هلمند هوا کچیری دغه توهمندي موجود وای او دغه فشار چې د منطقې په سطحه دلته موجود دی چې باید دلته جګړه شولاوره پاتې شي، نو کېدای شوای دغه اوس هم هر لحظه جګړې خپل شدت درلودی. دا خپل پر دې باندې دلالت کوي چې په سره باندې فعلا فاسې فضا مخالفین چې دي هغه په مساوي حالت کې قرار لري، یعنی د هغه حالت څخه وتلي دي چې دوی په اصطلاح باندې په هجومي شته باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما درته وویل په دوه جهاتو درې جهاتو کې موږ خورا مثبت مرتب لرو. یو دا چې زیر په پوښانه کولو کې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دي چې جګړه پردی ده، پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده او پر دې ګوزنه باندې خورا ډېر کار مشتري او درګر هم پر دې ګوزنه باندې کار کوو. او دوهمه ګوزنه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي، یعنی هر شپه هر ورځ داسې شپه داسې ورځ نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي او پر دې ګوزنه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایات نه رسېږي، مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي. پاتې شو ټول په ټانګو تیاره دا زموږ وروستۍ ګوزنه ده. که چېرې موږ تنورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي، بیا کېدای شي د دې وسیلې څخه هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوشش کوو چې د هغې وسیلې څخه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي. دا هم جګړه ده، هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کې تغییر راشي. ولې د قیدم په حال قیدم د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسلح قواوي واقعا ښه روحیه لري او زموږ د ولس همکاري خورا د مسلح نهادونو سره راډېره شوې ده او د باور کچه د ولس پر خپلو قوتونو باندې زیاته شوې ده.
مخکې داسې راپورونه وو چې په هلمند کې تقریبا 3000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، اوس د دوی تشکیلات هم په دغه حد کې دي او که څنګه؟ اول ته د طالبانو د شمېر په اړه باندې څه معلومات لري تاسو چې څه شمېر کې طالبان موجود دي؟
په مجموع کې سلیمان صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کې هم موجود وه، د دې څخه سترګه څوک نشي پټولی. بعضې بې پروایي موجودې وې، ولې زما د مسؤلیتو د راتګه سره مو ډېر چېدي پر دې جهات باندې کار کړی دی. تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو دپاره په اصطلاح باندې جدي جدوجهد کوو، کار کوو په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې دغه کړو په اصطلاح باندې ډکې کړو. ولې هغه تجهیزات هغه پرسونل په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کم امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنی هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي. ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې شوې ده. ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده. دا کم داسې یو مذهبي اړخ و یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دې دغه وکړي، بلکل د هغوی په صفوفو کې خورا کمزوري ده.
بلې قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات چې د دوی په اختیار کې نسته؟
دا معلومېږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی. ولې دلته پکار چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړ بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د امهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري و ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی. نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیفو ته ګورم، بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې بالکل به د جنګ جغرافیه ډېره ژر د نظام او د ولس په ګټه باندې تغییر وکړي.
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې فعلا جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراگیر حالت لري. جګړه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې که سړی ووایي یعنی په هر ولسوالۍ کې هلته په اصطلاح باندې یوه اندازه مخالفین وجود لري او په اصطلاح باندې جګړه په ټولو آباد باندې په ټولو ولایت په سطحه باندې په شکل د پراګاندا باندې دوام لري. مشخص داسې په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډېر فشار دی یا په دغه کې لږ فشار دی چندانې تفاوت یې نشته، سره توازن یې تقریبا سره یو رقم دی. ولې په شمالي هلمند کې بعضې اوقاتو کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي چې په اصطلاح باندې یو هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي. نور تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراګیر حالت لري. مشخص په یوه نقطه باندې فشار ما دپاره هېڅ
او داسې ویلی سي قهرمان صاحب، دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري طبیعي ده. کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو موضوع یاده سوه او د دې سره سره په هلمند کې نامنه هم زیاتې سوې، داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسلوال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بالاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمې کړې کمې استخباراتي ډلې لاس لري؟
ما برخه د پی ایس ال عمل صاحب په دې هکله خپل نظر په خوان څرګند کړی دی. اوس هم څرګندوم، زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لویه غلچکي پراګیره جګړه ده چې په دې کې د منطقې په سطحه باندې ملکونه هم بېطرفه نه دي، لکه ایران او پاکستان د په اصطلاح باندې د پارامنټي کې په سطحه ملکونه، حتی عربي بعضي مملکتونه، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم. په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې زی دخل دي. دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري، لوی دغه لري. او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی. هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري که هلمند کې ناامني وي بالکل دوی کولی شي چې په ټول جنوبي غرب کې د ناامنۍ لپاره بستر خور کړي، مخکې له دې چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي. دا جګړې خپل شدت درلودی، دا د جګړې فشار دلته موجود و. ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده، خود به د منطقې په سطحه باندې بعضي ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري. کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده بعضي ملکونه د خپل ځان دپاره دا په ګټه ونه بولي، هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په سطحه چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي. بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی.
بله، یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد؟
دواړه بې تفاوته نه دي، دواړه په کښې کښې دغه لري، په یو شکل نه ده اشکاله په ښځې داخل.
ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
جنکو مکو یارینو دا قنجو مکیز دنا خندا دا ارسلی سرلری دا قنجو مکیز دنا خندا دا ارسلی سرل ویم ستی اکڑما چی بی گنا خندا کرو ماتی سیزی ناچ ریدی اکولا گلری دیا فرو جانی لجو اکڑما بجن کو باندھی جیون کئی بار کرسو بولے با اور پس گرد تو پتما انتظار پانی بین کی کپل کنو پیسی وٹن دی پسمار ون سکو ما گلگو خاری بگدی ولی شاہینا دیدی آفنا گلری دیا بابو جانی نجرما دیدی آفو گلگلا سکو تو ہولی پس یارا دمانے مرا ورا بزر گنی ماں دن نزل نا دیز اسے ماں خبرا کل بتا یارا بگا ترا شچی دی یخ ما ٹٹر وہ موزی لشتا دے چی دی دو مرگی لی اور کسی مہینہ دے دے